اقتصاد او د عام افغانانو په اقتصاد څومره اغیز کړی دی؟ هیله ده چې د خبرونه واوري. خو اوس چې 12:30 دی، سالی محمد سالی د دې سات لاندې خبرونه اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو اوچکو وغانده. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وسوې چې یوناما وایي په دې لړ کې د دوی یو ساتونکی وژل شوی او ځینې نور کسان ټپیان شوي دي. د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوو جلا پیښو کې شل تنه مړه شوي او 43 نور ټپیان شوي دي. یوه پیښه تیر ماښام او بله نن سهار په قرغیو ولسوالۍ کې شوې ده. د تخار ولایت امنیه قمندانۍ وایي د مرکز سالوقان اړوند شاوخوا شل کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او حملې په شا تمبول شوي دي. د جرمني په فرانکفورت ښار کې پرون ناوخته په لسګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ. د لاریون یو تنظیمونکي خالد یوسفی وویل چې دوی په دې لاریون کې په افغانستان کې د پاکستان ښکاره لاسوهنی وغندلې. په تیرو شاوخوا 23 ساعتونو کې په جلال آباد کې درې تنه د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. اسرائیل په عمان سمندرګي کې د تیلو پر یوه ټانکر په برید کې ایران تورن ګڼلی دی. ایران تر اوسه په رسمي ډول د دې تور په اړه څه نه دي ویلي. د عراق پوځ وایي د دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو د برید پر مهال ځینې کسان وژل شوي دي، خو د دې تلفاتو دقیق شمیر او ځای نه دی څرګند کړی. بل خو د عراق یوه امنیتي مسؤل پرون ویلي چې د پولیسو په ګډون 8 تنه هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې.
د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
پانیرار ولایت کې تر 90 کیلوګرامو ډیر چرس او نشه یي ګولۍ ونیول شوې. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 80 کیلوګرامه چرس ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې پولیسو د جلال آباد ښار د نهیم ناحیې پر یو بل کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 1230 نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې درې تنه نشه یي مواد وسوځول شول. په دې نشه یي موادو کې 1.4 کیلوګرامه هیروین، 1.4 کیلوګرامه تاریاک، 3.5 کیلوګرامه چارس او 1.3 کیلوګرامه وچ کیمیاوي مواد شامل دي. دا نشه یي مواد د تیر شمسی کال د وروستیو میاشتو څخه نیولې بیا روان کال د اسد تر میاشتې پورې نیول شوي وو. د نیمروز ولایت امنیه قمندان وحید الله نظامی ازادي راډیو ته ویل چې د دې قضیو په تړاو درویش نفر نیول شوي او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په مجازاتو محکوم شوي دي. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه یي موادو شپږ بیا قاچاق کوونکي په مجازاتو محکوم کړل. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته ویل چې دوی د روان کال د سرطان په میاشت کې د نشه یي موادو 150 قضیې تیرلی او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي له یو څخه نیولې بیا تر دیر شکالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د روان کال د سرطان په میاشت کې کابل د ولسو او ننګرهار د لسو قضیو په درلودلو سره د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشه یي موادو ډېری پیښې پکې ثبت شوې دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي.
امثال اداره ملي سایه معلومات سکل د احصایې او معلوماتو ادارې د کوکنارو کښت په اړه د احصایوي معیارونو له مخې سروې کړې ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې طبي ډاکټران وایي په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډېر خطرونه لري.
مادرم فقط پدرم هم خانواده
مور می وفات شو سلار او کورنۍ می ندرلوده لداس خلکو سره اوسیدم چې هغوی نشي کولی.
دا چې په پوهنتونونو کې د محصلینو د اعتیاد لاملونه او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه د یو خصوصي پوهنتون له رئیس عبدالعزیز سمدیار سره مرکه لرو.
متاسفانه چې هم په مکتبونو کې هم په پوهنتونونو کې دغه ټابلیټ کا ډیر هغه کې کارول کېږي.
د زمری په نوم یو معتاد وایي چې یو ایرانی په چل او فریب په نشو اخته کړم.
دا ګولې مې چې خوړه بس نور کار باندې مې شروع وکړه، کاران مې کار باندې ګرمېدم او ګرمېدم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
دا کارتونونه د چا دي؟
دا زما د قومندان صاحب.
ته راکته شه، یو ورې راښکاره.
سمه ده، دغه درځم.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاشیګار نشئی مواد له هغو ګواښونو څخه بولي چې په 2021 میلادي کال کې د افغانستان امنیت له خطرونو سره مخ کړی دی. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې که څه هم نشئی موادو د پخوا په شان د افغانستان امنیت او ثبات له تهدید سره مخ کړی، خو د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشئی موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. په دې راپور کې د کوکنارو د سروې د ځنډ له امله هم پر افغان حکومت انتقاد شوی دی. خو د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د سروې په برخه کې اوس د دوی ستونزې حل شوي او سخت کال به د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور هم کره او دقیق وي او هم به د نورو کلونو په پرتله پر خپل وخت خپور شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاشیګار و هغه عوامل په ګوته کړی چې په 2020 میلادي کال کې د افغانستان امنیت او ثبات له خطر سره مخ کړی دی. په دې راپور کې نشي مواد شپږم عامل بلل شوی چې د افغانستان راتلونکی تهدیدوي. سیګار وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو سره د مبارزې پروګرامونه محدود کړي او ځینې پروګرامونه خو یې بیخي په ټپه درولي دي. سیګار د نشي موادو د سروې په اړه افغان حکومت هم ګوته نیولې او وایي چې د بودیجې او مالي مرستو پلان د ځنډ له امله له نشي موادو سره د مبارزې پروګرامونه له ستونزو سره مخ شوي دي. خو په دې اړه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د جغرافیایي معلوماتو د انسجام رئیس محمد شعیب صبوري ازادي راډیو ته وویل چې اوس د سروې په برخه کې د دوی ستونزې حل شوي دي. ښاغلی صبوري وایي چې دوی په روان کال کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کړې ده او د 2020 میلادي کال د سروې راپور به هم په خپل وخت پور کړي.
امسال ادارې ملي احصایې معلومات
سکل د احصایې او معلوماتو ادارې د کوکنارو کښت په اړه د احصایوي معیارونو له مخې سروې کړې ده. هغه ولایتونه او ولسوالۍ چې له امنیتي پلوه هلته سفر کول امکان درلود سروې کوونکي ورغلي او سروې کړې ده او انشاءالله چې په 2020 میلادي کال کې به د سروې راپور د تیرو کلونو په پرتله هم موثق وي او هم به پر خپل وخت پوه شي.
سیګار په دې اړه اندېښنه لري چې په افغانستان کې د امریکایانو د نظامي حضور په محدود کېدو سره به له نشئی موادو سره د مبارزې پروګرامونه له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ شي. د سیګار په راپور کې د کوکنارو د کښت نشئی موادو تولید او قاچاقو برخلیک نامعلوم بلل شوی دی. د سیګار په راپور کې د نشئی موادو په اړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې وروسته هم اندېښنه ښودل شوې ده. د سیګار څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې وسلویش خارو چې د طالبانو په کنټرول کې ده هلته عملا کوکنار کرل کېږي او په سلو کې 15 خاوره چې د دولت تر واک لاندې ده هلته هم کوکنار کرل کېږي. دا خبره داسې مهال راپورته کیږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې نشئی مواد اوس هم د طالبانو مالي سرچینه ده او طالبان له دې لارې په لسه راغلو پیسو باندې جګړې ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې هغه سیمې چې ناامن دي، مخالفین په هغې باندې تسلط لري یا امنیتي ارګانونه هلته حضور نه لري، هغلته په ډېر آزاد شکل د مخدره توکو کرکیله، قاچاق او خرید فروش صورت نیسي چې په دې منبع څخه تروریستانو ته یا د دولت مخالفینو ته پیسې ورکول کېږي، هغه تمویلیږي او هغه خپله برخه یا حصه د هر په هر نامه چې یاد مالیه یا د زکات یا د هر څه نوم چې پیږدی د دوی څخه ادعا کاروباریانو څخه اخلي.
دا چې د نړۍ په سلو کې 15 تاریخ په افغانستان کې تولیدېږي سیګار دې ټکي ته هم اشاره کړې او وایي چې د افغانستان نشئی موادو نړیوالو بازارونو ته لاره موندلې او دا اندېښنه شته چې طالبان او ترهاګر له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د امریکا متحده ایالاتونو امنیت تهدید کړي. خو طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشي موادو په کاروبار کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري او درملنه یې هم د لویو معتادینو په پرتله ډیر ګران کار دی. طبي ډاکټران زیاتوي چې د ماشومانو د وجود حجرات د ودې په حال کې دي. نشه کول دا حجرات شنډوي او په نتیجه کې د هغوی فکر وده نه کوي. موږ چې له ځینو ماشومانو سره خبرې کړې هغوی وایي چې دوی ځکه په نشو اخته شوي چې د کورنۍ ملاتړ یې نه درلود. خو په ځینو حالاتو کې بیا د کورنۍ د غړو احتیاط د دې سبب سوی چې دوی هم ورسره معتاد شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې پر جګړو او بېوزلۍ سربیره د کورنیو ترمنځ بې اتفاقي او جلا کېدل د دې سبب شوي چې لسګونه ماشومان بې سرپناه او د کورنیو له سیوري څخه بې برخې پاتې شي. وروسته همدا وضعیت هغوی دې ته اړ باسي چې نشو ته مخه کړي.
مردم برم پودری میگفت مثلا
رویا د هغه افغان ماشومانو له ډلې څخه ده چې په جګړو کې مور او پلار وژل شوي دي. کله چې دا د مور او پلار له پالنې، مهربانۍ او ملاتړ څخه بې برخې شوه نو د معتادینو په دم کې ونښته.
مور مې وفات شوه، پلار او کورنۍ مې نه درلوده. له داسې خلکو سره اوسېدم چې هغوی نشې کولې. زه وړه وم، کله چې به دوی نشې کولې بوی یې ما هم احساساوه، ښه راباندې لګېده. له همدې امله زه هم ورسره معتاده شوم. مجبوره وم چې غلا او نور بد کارونه وکړم. که مور پلار او کورنۍ مې درلودی ښایي هیڅ وخت نه وای معتاده شوی.
د عامه روغتیا وزارت د اټکل له مخې د افغانستان د بې سرپناه معتادینو له هرو سلو معتادینو څخه درې ماشومان او زلموټي دي. د معتادینو د درملنې ډاکټره ماروخ صفای وایي چې هغه ماشومان او نوي ځوانان چې مشر او سرپرست ونه لري اسانه نشو ته لاره پیدا کولی شي. د دغه ډول ماشومانو یوه ستونزه دا ده چې درملنه ډیر ګران کار دی.
هر قدر که در سن پایین تر مواد مخدر
نشه چه هر سمره پا ماشوم توب که پیل شی هاگم رئیسی هزیانونه دیر او درملنه هم گران کرده. زکه چه ده ماشوم دو جود طول حجرات ده وده پا حال که دی نشه ای مواد لمره اصاب و تزیان رسوی چه پا نتیجه که قضاوت او سام فکر نشی کوله.
قضاوت کرده نمیتانه، فکر درست کرده نمیتانه.
په کور کې د مور او پلار نشي کول د دې سبب کیږي چې ماشومان هم په نشو وخت شي او هغه ماشومان او نوي ځوانان چې مشر او سرپرستونه لري د اوږد مهال لپاره هم داسې موتر پاتې کیږي. بلقیس هغه ځوان نجلۍ ده چې د مور او پلار د احتیاط له امله درنو او سختو کارونو ته اړ ایستل شوې ده. دا چې د نشي موادو په اړه معلومات نه درلودل د نشي موادو مافیایي ډلو دا هم نشو ده وهڅوله.
لومړی می پلار موتاد و بیا می پلار مور هم موتاده کړه. کار مو ډیر کوه. ما ته ویل کېده چې که نشه وکړې نه ستړې کېږي او ډیر کار کولی شي. بس هغه و چې ما هم نشه پیل کړه.
که څه هم د احتیاط د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د علاج موده 15 ورځې ده خو د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې دا موده انداز تر یو کال هم ډیره ده او په دې پړاو کې د کورنۍ هر اړخیز ملاتړ ته ډیره اړتیا ده. په دې اړه ډاکټره هما منصوري وایي چې که کورنۍ د تداوي شوي شخص ملاتړ ونه کړي امکان لري چې دا شخص انداز چې څو کاله وروسته بیرته په نشو وخته شي.
ما امرای فامیل های مریضان به تماس هستیم.
موږ د ناروغانو له کورنیو سره اړیکې لرو. ځینې یې پوهاوی لري او له خپلو ناروغانو سره مرسته کوي. خو ځینې کورنۍ بیا پوهاوی نه لري. که پوهاوی ولري له ناروغانو سره مرسته کولای شي. هغه ناروغان چې کورنۍ یې ملاتړ کوي درملنه یې هم موثره ده. خو هغه ناروغان چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي درملنه یې هم نیمګړې ده.
اکثرا تداویشان ناقص هست.
ماشومان او نوي ځوانان د نشه یي موادو مافیا ډلو لخوا د دې لپاره ګمارل کیږي چې پر معتادینو نشه یي مواد وپلوري. له همدې امله د هغوی لاسته ډول ډول نشه یي مواد ورځي. د دې ډلې ډیری ماشومان په ماشومتوب کې په هیروینو، ښیښې او نشه یي ګولیو معتاد شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څرګندل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. په دې وروستیو کلونو کې نشئی موادو پوهنتونونو ته هم لاره کړې او ځینې محصلین د مافیایي ډلو لخوا په بیلابیلو نشو باندې اخته او له درس څخه پاته سوي دي. دا چې محصلین څه ډول نشه کوي، د دوی پر درسي بهیر کومې ناوړه اغیزې لري او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي پوهنتون له رئیس عبدالعزیز سمدیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي.
مونږ مشورتي او حمایوي مرکزونه نه لرو، هم په کورنیو کې دا مشکل وجود لري، هم په پوهنتونونو او هم په مکتبونو کې. ځکه ځوان هغه تغییر چې د ده په فزیکي ژوند یا په جسم کې راځي، د دغه بدلونونو سره د سمون دپاره یو چاته ضرورت لري چې مشوره ورکړي. ځینې وخت دا د دې عامل کېږي چې د مخدره موادو ته بوځي. همدارنګه د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا، د ده د نابلتیا او د ده کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې د احتیاط خاطر لاړ شي، ځکه نه پیږي چې محتاط کېدل د ژوند تباه کوي. د محصلینو د احتیاط لوی بل عامل د کورنیو نه نظارت یا ضعف د نظارت. همدارنګه ډیر عمده لامل دا ده چې کله چې دوی په کانکور ازموینه کې د خپل خوښې وړ رشتې او څانګې ته لاره پیدا نه کړي، دا ممکن د خپل د ذهن د آرامولو د پاره د خپل مشکلاتو د حل لاره امدا وګڼي چې مخدره موادو ته مخه کړي او معتاد شي. همدارنګه ځینې مافیایي کړۍ هم کوشش کوي چې محصلین او ځوانان په خپل لومه کې راګیر کړي او ښکار کړي. هغوی یوه دروغجنه دنیا د دوی په ذهن کې ور اچوي. د محصلانو دای بل لامل کېدلای شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کیږي؟ د محصلین
بعض تحقیقات چې د معارف وزارت او همدارنګه عالی تحصیلات وزارت له خوا شوي، متاسفانه چې هم په مکتبونو کې هم په پانتونونو کې دغه ټابلیټ کا ډیر کارول کېږي.
نشي د محصلانو پر تحصیلي بهیر کومې ناوړه اغیزې لري؟
زمونږ یو محصل که مخدره موادو باندې روک دی سو ورو ورو داسې کېږي چې د تحصیل سره، د استاد سره، د پوهنتون سره، همدارنګه ټول هغه علمي چارې چې دی په ژوند کې لري د دیو سره پریکون راسي او بالاخره آخري سرنوشت دی چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولیږي عمل ته شپه ورځ تېره کړي.
له نشو څخه د محصلینو د وقایې لارې چارې کومې دي او په دې برخه کې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې څه مسؤلیت لري؟
په نصاب کې باید د مخدره موادو د ضررونو مواد یا مضامین ځای په ځای شي. یعنی دا مونږ باید د یو مضمون په شکل اجبارا په ټولو پوهنځیو کې ځای په ځای کو په درسي نصاب کې. همدارنګه استادان هر مضمون چې تدریسي، خصوصا د اسلامي ثقافت مضمون تدریسي، د موضوع ته زیاته توجه کوي، احتیاط او معتاد کېدل او ته او د دیو ضررونه چې یو محصل دغه سره مخامخ کیږي. همدارنګه پانتونونه باید سیمینارونه د لپاره ولري، سمپوزیمونه ولري، ورکشاپونه ولري، په علمي مجلو کې د موضوعات ځای په ځای کې. همدارنګه مونوګرافونه چې یو محصل د تحصیلي دور په پای کې لیکي، کوشش وسي د مخدره موادو مختلف ډولونه او د دې اړوند موضوعات د مونوګراف په شکل محصلینو ته ورکړي سي. پانتونونه همدارنګه باید علمي سیر په لړ کې کله کله محصلین هغه ځایونو ته بوزي چې هلته معتادین راټولیږي، دوغوی هغه بد وضعیت په سترګو وویني، نو هلته که یو استاد یو لیکچر هم ولري د سیمینار په شکل باندې معلومات محصلینو ته، نو دا ښه لاره ده مخنیوي کېدلای شي. دارنګه هغه محصلان چې معتاد شوي وو او بیرته بیا د احتیاط نه جوړل شوي دي، تداوي شوي، هغوی راوستل سي پوهنتونونو ته یو مجلس کې. هغه بدې ورځې چې د احتیاط په وخت کې درلودلې د دوی د خولې نه محصلین واوري، دا به ډیره ښه اغیزه ولري. همدارنګه پوهنتونونه باید دقیق نظارت ولري، کنټرول ولري خپل محصلینو باندې. یوازې تعلیمي برخه ته توجه نه کوي، تحصیلي برخه ته توجه نه کوي، بلکې د دې ځوان او د محصل ټول چارې او د ژوند ټول اړخونه باید په نظر کې ونیسي. لغه جمله نه یو همدغه ده چې وګوري چې د ځوان په وخت راځي نه راځي، حاضری سمه ده که نه ده، او د پانتون چې وځي څه وخت کور ته رسیږي. حداقل معلومیږي چې یو محصل چې کله دغه عادي او نورمال حالت نه ګرځي، آثار او علایم استادان او د پانتون مسؤلین درکولای شي. که ویلیدل په ځینو محصلینو کې چې دوی د نشو خواته مایل لري، نو باید دوی د کورنۍ سره ارتباط او اړیکې ټینګه کړي چې د دې بدبختۍ نه څنګه مخنیوی وسی چې د اعتیاد او د مخدره موادو نشو خواته لاړ نه شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه د انسان پر غاښونو څنګه وړه اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی معیار خبرې واورو.
پلان ماحول کې کیدای شي هغه خرابوالی د خولې او د غاښو مایع راشي چې هغه قابل برگشت دي. مثلا د خولې خرابوالی چې بوی بد بور کوي، تعفن بلري، او همدارنګه د غاښو زیروالی، د غاښو کریز، د غاښو هغه کلسیفیکیشن چې په مایع راځي هغه کیدای شي چې تقسیم کو. او په اوږد ماحول کې کیدای شي چې غاښونه خراب شي په ډیر عمیق ډول سره، او کیدای شي غاښونه د باندې ولر شي او ولويږي، او همدارنګه په اخر مرحله کې کیدای شي چې د خولې سرطان څخه متاثر نوم واخلو.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ څپو خبري، او اوس ته خاطرې وارده. د میدان وردګو ولایت نهویس کلن زمرای 3 کاله مخکې په ایران کې اوسیده، او هلته یو ایرانی موټر چلون کې د زیر زبانی په نوم په نشه یي ګولیو موتات کړ. کله چې افغانستان ته راغی په پودرو موتات شو. دا چې زمرای نوري کومې نشې کوي او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران کې 3 کاله مخکې سیمټم کته کول جګول او بارولم. زه موړکای سندوسال میخوام، زور مې نه ورته رسیده د سیستم دې کار ته. د ټیلر موټر وان ډرایور و، هغه چې خپل موتاد باندغه تریا کې ول او همدا ګولې خوړلې. دا یو رقم وړې وړې ګولې وې زیر زبانی په نامه باندې ایران کې. ګولې راکړه وای دا ګولې یوخره زبلاندې دی واچوه دا وای فائدہ درته کی. دا ګولې می چې خوړه بس نور کار باندې می شروع وکړه، کرا کران نشه کار باندې ګرمیدم او ګرمیدم. خلاصې اول کم بوجی ډیره په زحمت راجګوله، پسته پسته د سیسم د 50 کیلو بده شول ک 2 کیلو چې راجګم. 15 اورز می دا ګولې و نه خوړه مالت پردایشته کرازا شاید تی پسته دیدی زور ورسیږي. 15 اورز چې راجګ سم بیخی زتی راجګ داینس وای. اما غو چرادم پیدا کما غو ګولې می مال تهران کې خوړی 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 افغانستان ته چراغ لمه غو ګولې می ځان سره یو څرا وړې وي. نو رغه چې خلاص شې ترې مودول ګولې می شروع کړل. نو غو یو څرا ټول وای دا ډېره ټکان پیدا کوي د شې کې وغه کې دا غه دا وغه دا لغنه و چې دا پودر وې دا به تر دي. اما غو چې په پودر باندې بس اما غم سیګریټ کې به میا چول ما جلو په سر بچو ما محل می دی ورځ و 100-200 روپۍ ما هر ورځ په ورکول سیګریټ کې می چې وهله. سیګریټ نه می چې زر ورق تکړه چې زتی له موټر ونی نو له کاروبار نو لار چ نم پاتې سم. هغه کوم اندام هغه کوم بدن شای چې ما درلوده هغه په دغه دوه ونی مو میاسو کې ټول راشک واخیست. یعنی چې کله به خمار سم چې چاړه بر سره وڅوک به په مخ راغلم پروا نه راتله وه می وتلم تلم. ګوشه نشانه کړی وم لانډی والا یې وستم سم له منجلس یې وستم. غونه به مال اسی ځان ګوخه کاوه چې هر چیرته به مې ولیده بس صادر به مې له ځانه تاو کړو تر لاړم چې خالي ما ته دوه نه راتونه وای چې ولې داسې سوی د قواري قیافه دي ولې دونه تغییر کړی چې چېم نه همدغه درې نیم کلو کې چې له مغاولم شروع کړی تر دغه اخره پورې 4-5 لکه روپۍ مې ویلي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شي چې شکر تل خپلوانو څخه یو څوک خورما ورکوي چې د بشیر په نوم یې خپل یو انډیوال ته ورسوي. شکر هم د دې پر ځای چې د خورما کارتنونه وګوري له ځان سره یې موټر ته پورته کوي او رواني. په لاره کې پولیس موټر دروي او د خورما کارتنونه ګوري. له دې سره سم پولیس سخت په قهر کېږي او شکر له ځان سره بیایي. دا چې په کارتنونو کې به څه شی وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
استاد اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
مهرباني وکړئ ووایه نه قمندان صاحب،
دا د موټر تلا خو خلاصه کړه.
په دواړو سترګو قمندان صاحب، دا دې وګوره قومندان صاحب.
ښه ښه، په دې کارتنو کې څه شی دي؟
نه پوهېږم قومندان صاحب، دا دې وشورلې دي.
دا کارتنونه د چا دي؟
دا زما دي قومندان صاحب.
ته راکته شه، یوارې راښکاره که.
سمه ده، دغه را درځم.
قومندان صاحب، د سورلې غوټې دي، بل څه نشته پکې.
هو رښتیا هم چې غوټې دي، خو دا کارتنونه یې باید وګورم.
دا راغلم قومندان صاحب.
په دې کارتنونو کې څه شی دي؟
خورما ده.
د چا ده؟
سوغات ده، زما یې ونډیوال راکړل، ویل یې چلته ورسېدي، زنګ ورته ووهه، د بشیر په نوم یو څوک درځي او دا کارتنونه یې په لاس ورکړه.
ښه ښه، ته ودرېږې چې زه یې ورې خلاص کړم. په دې کارتن کې دا نورې کڅوړې څه شی دي؟
نه پوهېږم قومندان صاحب، خورما وایي.
ته اوس ما غولوې؟ ها، ته ورته وګوره، دا خورما ده که تریاک دي؟
څه شی تریاک؟ تریاک نو کوم مشهور؟ قومندان صاحب قسم په خدای کوم، دا تریاک زما یې.
هلکه نو راشي، دا هلکه موټروان ونیسئ او کارتنونو سره یې په موټر کې پورته کړئ.
قومندان صاحب ما پرېږده، قسم په خدای کوم، دا تریاک زما یې. زه بل چا تېرېستلی یم، زه بی ګناه یم.
څنګه دې پرېږدم؟ دا دې خپله وایي چې دا کارتنونه زما دي، تریاک دې رابر کړي او وایي چې ما پرېږده.
قومندان صاحب، تاریخ خود دې دي، ما خوشی کې خپل سورلې ویسم.
که تا د خپل موټر بار او غوټي سمې کتلای، نو دې الګ بچنګ صاحب موټر کې قاچاق تیرول، هم ورسره شریکې.
او خدایا، ته څه په بلا وختم سورلې نه ده غم دی غم.
د دې موټر ته پورته شي، وروسته به معلوم شي چې ګناکار یا څوک بې ګناه. درځه الګ موټر روان کړه.
دا د یادې ته راورسېدو، اوس تاسې په یو شرط خلاصېدای شئ چې له پولیسو سره مرسته وکړئ.
څنګه مرسته وکړو؟ څنګه مرسته وکړو قومندان صاحب؟
زه لاره درته ښیم. شکر، ته به بشیر ته زنګ ووهې چې خورما مې راوړې، راسه یې اوسه. کله چې دی راغی، موږ به یې ونیسو. کله چې اصلي قاچاقواله پیدا سو، نو تاسې دواړه به خلاص یې.
دا خو ډېره ښه لاره ده.
ګوره شکر، ښه ځان زړور وښیه، باید هغه پوه نه شي چې ته پولیسو نیولی یې.
سمه ده قومندان صاحب، دا به اوس ورته زنګ ووهم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، ته بشیر خبرې که؟
هو زه بشیر یم.
د ګل محمد په نوم یو چا درته ویلي وو چې سوغات درلیږم.
هو راته ویلي وو، ویلي د شکر په نوم یو څوک خورما در وړي.
زه شکر یم، بس هغه خورما ما درته راوړې ده، زه پاډې کې درته منتظر یم، راشه خورما دې یوسه. نو
زه په همدې خورما پسې مخکې لاډې ته راغلی یم.
نو پاډه کې چیرې ولاړې؟
د اشرف رستوران مخ ته ولاړ یم.
دلته خو زه هم ولاړ یم، خو ته راته نه ښکارې. ته صبر ښه، دا په لاس کې چې دی کڅوړه ده، دا خو به نه یې.
هو دغه زه یم، دا د یو لاس مې پورته کړه، وینې مې؟
بس ومې لیدې، ته همدلته ودرېږه، دا د ځم، دا اوس درځم.
ته مخکې شه، موږ به پټ درپسې شو.
سمه ده، دا دی ورځم. سلام علیکم بشیر ماما، خی.
وعلیکم سلام، خی جوړې په خیره کراری؟
خیر اوسې ماما، خیر اوسې.
زمان دی خنه وه، ما ویل چې پولیسو نه یې نیولی.
نو پولیس به مې ولې نیسي؟ خورما مې راوار کړې وه.
خیر اوس شکر چې په خیر راورسېدې.
نه تا یې ونه خورېږئ، هلکانو دوی ونیسي، لاسونه یې وتړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سی، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.